یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې ولسي جرګې د 1400 کال بودیجه تصویب کړه او ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان ویتنام نه دی. لهر سمخ کې خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. طالبانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي دي. په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 15 لکو ته ورسېد. بشپړ خبرونه. طالبانو له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت وښود او ویویل دا ډله به هیڅکله هم تر مئی وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پاتېدو سره موافقه ونه کړي. دا خبره د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د جرمني له ډي پي خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خپره شوې کړې ده. هغه ویلي که ناتو امریکا او نور اړخونه غواړي چې په افغانستان کې اوسنۍ لانجې پای ته ورسوي، یوازنۍ غوره لاره دا ده چې دوی د امریکا متحده ایالات او نور اړخونه باید د طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 په تړون بشپړ عمل وکړي. د دغه تړون له مخې چې امریکا او طالبانو تیر کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړی، تر مئی میاشتې پورې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې پر دې او له طالبانو سره په شوي تړون له سره غور کوي. د افغانستان پوځ ادعا کوي چې د دې هېواد په جنوب کې د څلورو پاکستانیو په ګډون 10 طالبان په یوه هوایي برید کې وژلي دي. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی یاد کړی، خو ویلي چې دغه عملیات د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د دوی په وینا د طالبانو د ماین جوړولو پر یوې کارخانې او زیرمې ترسره شوي دي. خبر پاڼه کې وژل شوي پاکستاني اتباع ماهر ماین جوړونکي ایښودل شوي او ویل شوي چې د هوایي ګزار پر مهال دغه کارخانه او زیرمه هم له منځه تللې ده. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي دي. د ادرسکن ولسوال عبدالله علي فقیریار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د بادګیرک په نوم یوې امنیتي پوستې ته څیرمه په سړک کې د موټر سایکل په ذریعه چاودنه وشوه. هغه وویل ناپیژندو وسلوالو چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي او تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د یو بل خبر له مخې د هرات د حوزوي روغتون چارواکي وایي چې تېره شپه د یوه سړي سوځېدلی مړی او د یوه 19 کلن ماشوم مړی چې سر یې پرې شوی و پولیسو دې روغتون ته ور وړی دي. دا خبره د دې روغتون سرطبیب عارف جلالی ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې تر اوسه د دغو افرادو هویت نه دی معلوم. د هرات د امنیه قمندانې ویان عبدالله حد ولیزاده وایي دغه مړی یې له ګذرې ولسوالۍ دې روغتون ته ور وړی دي. هغه وایي پولیسو په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. د افغانستان ولسی جرګې د 1400 مالي کال بودیجه بالاخره نن تصویب کړې. د جرګې مشر میر رحمان رحماني وویل چې حکومت د مامورینو او ښوونکو د تنخواو د زیاتولو لپاره د دې جرګې مشروع غوښتنې د بودیجې په اصلاح شوې مسوده کې په پام کې نیولې دي.
جانب حکومت به خواستهای معقول شما تمکین نموده و از جمله در معاشات کارکنان دولت و معلمین مبلغ 2000 افغانی را سر از ماه عمل 1400 افزایش خواهند داد.
تر دې مخکې ولسي جرګې د 1400 مالي کال بودیجه 2 ځلې رد کړې وه. د 1400 مالي کال په بودیجه کې ټول ټال 420 میلیارد افغانۍ په نظر کې نیول شوي چې 311 میلیارد عادي او 168 میلیارد پراختیايي بودیجه ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 15 لکو ته ورسېد. دا په داسې حال کې ده چې په متحدو ایالتونو کې د دغې وبا پر ضد د واکسین چارې چټکې شوي او د مثبتو پیښو شمیر هم په کمې کچه دوام کړی دی. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر پرونه وخته په متحده ایالاتونو کې په کووید 19 د ټولو مړو شو شمیر 498,000 ته رسیدلی دی. په نړیواله کچه پر دې ناروغۍ د مړو شو کسانو شمیر 2.5 میلیون ته رسیدلی او باور دا دی چې واقعي شمیر ممکن له دې هم ډیر لوړ وي. داسې ښکاري چې امریکا د کورونا وبا له درېیمې څپې راوتلې او په دې هیواد کې له تیرو 2 اونیو راهیسې مثبتې پیښې د ناروغانو بسترې کیدل او مړینې د ژمي د لوړې کچې پیښو په پرتله د پام وړ کمې شوې دي. له دې کموالي او د واکسین له تطبیقېدو سره سره روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه د وبا پای ته اوږده لاره پاتې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشنکا به نن د روسیې په سوچي ښار کې سره وګوري. کرملن تیرې اونۍ ویلي وو چې پوتین او لوکاشنکا به پر اقتصادي اړیکو د انرژي پر مسلو او امنیتي موضوعاتو بحث وکړي. دوی داسې مهال سره ګوري چې ټاکل شوې اروپایي ټولنه پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. ګمان کېږي چې دا ټولنه به پر بیلاروس هم خپل بندیزونه عملي کړي. په بیلاروس د موترزانو مخالفانو او رسنیو د زپنلو په خاطر بندیزونه لګول شوی. بلاروس د تیر کال ټاکنو وروسته د پراخو اعتراضونو شاهد دی. د انتخاباتو کې لوکاشنکو چې له شپږشتو کلونو راهیسې په واک کې دی بریالی اعلان شو، خو مخالفان یې ټاکنې له درغلیو ډکې بولي.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوري. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، وړاندې راپور نه خبرو. و باورئ چې ولسی جرګې له اوږدو لانجو وروسته نن د 14 کال بودیجه تصویب کړه. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان ویتنام نه دی چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سقوط وکړي. د هغې میرمنې ژوند ته کتنه کوو چې میړه یې په کندوز کې په جګړه کې وژل شوی.
زما د خلکو کاله شوی کوم، د خلکو پر شوی کوم، په قرآن دالاسونه مې ګوره، خپل اولادو ته مې یا وریجې راکي غوړ راکي، دغه د ما ورځ د تېرېږي وروره.
په نړیوالو مسایلو کې چین له امریکا غواړي چې پر دې هیواد د سوداګرۍ په برخه کې لګیدلې بندیزونه لرې کړي او په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د نننۍ خبری مجلې لومړی راپور ته. د افغانستان ولسی جرګې د 14 کال بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه مخکې 2 ځلې رد شوې وه، خو دا د تعدیلاتو له راوستو وروسته نن په 3م ځل تصویب شوه. په دې اړه نور حال له کابله په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسی جرګې د 14 مالي کال بودیجه له نږدې 2 میاشتې جنجال وروسته تصویب کړه شوه. د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر میرافغان صافی د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د مالی وزارت لخوا د مالی کال بودیجې درېمه مسوده کې 19 موارد له هر اړخیز بحثونو وروسته حل شوې دي. د ښاغلي صافی په خبره له دې اختلافي ټکو ترمنځ یو هم د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو ماشونو کې د 2000 افغانیو زیاتول وو. نوموړی زیاتوي په بودیجه کې د نور مواردو ترڅنګ ملي دسترخوان او د لوړ رتبه چارواکو ته د دسترخوان پیسو ورکړه لمنځه تللې ده. له دې وړاندې مالی بودیجه کې د ماشونو نه یو شانوالی، د 1000 تشکیلاتو کمښت، د هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دي تصویب کړي، او ملي دسترخوان هغه ټکی و چې ولسی جرګې د 1600 مالی کال بودیجه 2 ځلې رد کړي وه. افغان حکومت د دلوي پاتلسمه د مالی بودیجې درېمه مسوده د بحث لپاره جرګې ته ولېږله چې بالاخره د نږدې 2 اونیو بحثونو وروسته ومنل شوه. افغان ولسمشر هم د ولسي جرګې لخوا د 1600 زیږدیز کال بودیجې تصویب په اړه خوښي څرګنده کړې ده. د 1600 زیږدیز مالي کال ټولټال بودیجه 3.3 میلیارد افغانۍ ده، چې 3.1 میلیارد یې عادي او 1.6 میلیارد افغانۍ یې پراختیايي برخې ته ځانګړې شوې ده. بلې تکلسب
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. په راپور کې مو واوریدل چې له اوږدو جنجالونو وروسته او له 2 ځلې ردېدو وروسته بالاخره ولسی جرګې نن د 14 کال بودیجه تصویب کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ولسمشر اشرف غنی وای افغانستان ویتنام نه دی چې د امریکایي ځواکونو لوټلو وروسته سقوط وکړي. ښاغلی غنی له بی بی سی سره په مرکه کې د طالبانو د پوځي بری ادعاوې هم رد کړي او ویلي دي چې د زور لاره هدف تر رسیدل ناممکن کار دی. د ښاغلی غنی په وینا د سولې لپاره لا هم فرصت شته او د افغانستان ستونزو ته باید سیاسي حل لاره وموندل شي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د راپور ته.
ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د افغانستان د ستونزو حل په سیاسي منطق او بحث کې نغښتی بللې. هغه له بی بی سی نیوز انګلیسي برخه سره په خپل نوې مرکه کې په زور د طالبانو واک ته رسیدل یو خوب بللې. ښاغلی غنی زیاته کړې طالبان نشي کولای د زور لاره خپل هدف ته ورسیږي او یا هم د زور لاره بری خپل کړي. جمهور رئیس د طالبانو لخوا د حکومت د ړنګېدو یا سقوط خبر هم بابي زبللې. هغه ویلي دوی په تیرو 14 کلونو کې په دې ونه توانېدل چې دواړه موخې ترلاسه کړي. په دې معنی هغه که د حکومت پرځول او د ځواکونو ختمولو او دویم دا چې د افغانستان جغرافیا کو دوه برخو وشي ولسمشر زیاته کړي دا ویتنام نه دی او نه هم دا حکومت پرځید و دی. د افغانستان ولسمشر بی بی سی سره خبرو کې د ناتو او روسي دریس ته اشاره ویلي دا ټول لوري ته نوې فرصت برابروي تو یو ځل بیا تیرې پریکړې ته ورسیږي چې زور د حل لار نه ده. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ 13 اونۍ د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته وویل په اوس وخت کې افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور د راتلونکي لپاره هیڅ اوسه پریکړه نه ده شوې. ناتو طالبان تورن کړي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي د کمیدو پر ځای تاوتریخوالي زیات کړي او د سولې په برخه کې هم هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی. ولسمشر غنی هیله خوده چې لا هم د سولې لپاره فرصت شته. خواغه چې خلک اندیښمن کړي په قطر کې د سولې خبرو ورک برخلیک دي. د جنوري لښکدمې چې د سولې دویم پړاو خبرې په کار شو تر نه د دې خبرو په لړ کې هیڅ ډول پرمختګ نه لیدل کیږي او تر خوای دواړه لوري پر یو او بل د تورن لړۍ هم ګرمه ساتلي. د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت د هم له طالبانو غواړي چې خبرې پیل کړي. د دې وزارت وایاندې ناجیه انوري نن ازادي رادیو ته وویل مقابل لوري تر اوسه د خبرو میسر د کیناسو لپاره چمتواله نه دی ښودلی او له همدې کبله په روانه جګړه او تاوتریخوالي کې د ملکی تلفاتو باندې پایلې د هغوی مسؤلیت ده چې د سولې مذاکراتو بهیر یې ځنډولی. تازه په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم هم ازادي رادیو سره خبرو کې د سولې خبرو ته خپل خنیت څرګند او ویل چې دوی چمتو دي څو د سولې مذاکرات مخته یوسي. کو له دې وړاندې د ډلې ویلي چې د خبرو د ځنډ دلیل د دوی خپل منځي بحثونه او مشورې دي. اما له دې ټول سره سره امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د طالبانو وخت چې د سولې مېسته حاضر شي. تکالسه.
تر زیاته مننه قدر منوریدونکو. د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو جزئیات مو واوریدل چې وای افغانستان ویتنام نه دی او حکومت به د امریکایي ځواکونو لوټلو وروسته سقوط ونه کړي. ښاغلی غنی دا څرګندونه نن وبخې د بی بی سی سره په مرکه کې کړي او د طالبانو هغه ادعاوې هم رد کړي دي چې وای د په پوځي برخه کې زیاتې بریاوې ترلاسه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې دونه خبريږي. د ماښام په او بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماښام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د ماښام تر او ازادۍ رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبری مجلې په پای کې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 25 دقیقې 19 بحث لرو چې هله ده د هغه د اوریدو لپاره به هم را سره اوسئ. په 25 دقیقې نننی بحث کې پر دې خبرې کوو چې روسیا په افغانستان کې د څه شي په لټه کې ده او څه غواړي، مخصوصا په دې وروستیو کې چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي په افغانستان کې د ائتلافي موقتی حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او ټاکل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم راتلونکي اونۍ مسکو ته سفر وکړي او له روسي چارواکو سره وګوري. د دې خبرونې اوریدو ته د دوهمه د خبرونې په دوهمه نیمه کې را سره اوسې. خو اوس ورځو اقتصادي خبرونه اورو.
تر شپارس ورځنی کاربندیز وروسته نن په افغانستان کې د صرافی مارکیټونه پرانستل شول. د دغه هیواد د صرافانو سراسري شورا ویان محمد هاشم روزی ازادي رادیو ته وویل تیر ماښام له ولسمشر غنی سره کتل یو ستونزې هواري شوې دي. د خغلی روزی په خبره په دغه کتنه کې چې تیر ماښام چارچینار ماڼۍ کې وشوه د صرافانو سرتاسري شورا رئیس میر افغان ساپیل ولسمشر وغوښتل چې د صرافانو انفرادي جوازونه تمدید او د فرادی او شرکتی جوازونو ترلاسه کول اختیاري شي. نو موري ول چې صرافان د امنیتی ستونزو د برېښنا امکاناتو د کموالي او انټرنیټ ته د نه لاسرسي لامل نه شي کولای خپل انفرادي جوازونه پر شرکتی جوازونو بدل کړي. د نو موري په خبره جمهور رئیس غنی د دوی د خبرو لاوریدو وروسته ول لوی سرنن ولیدې په ممکنه ژر فرصت سره د پیسو د لیکت په برخه کې د صرافانو ستونزه هواره کړي. روزی وای خغلی غنی همدارنګ د حکومت او صرافانو ترمنځ د باور فضا پر رامنځته کولو ټینګار وکړ او د افغانستان بانک او صرافانو ټولنې له مسولینو یو وغوښتل چې د یادې ستونزې د حل په موخه خپل مشخص وړاندیزونه وړاندې کړي. ګلف 2021 نړیوال نندارتون د متحده عرب اماراتو د دوبی ښار په نړیوال سوداګریز مرکز کې پرانستل شو چې په دغه نندارتون کې د نړۍ د 50 هیوادونو د کمپنیو ترڅنګ له افغانستان څخه د تولید پروسس او سوداګرۍ 28 کمپنیو ګډون کړی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته وویل چې یاد څلور ورځنی نندارتون افغان سوداګرو ته یو مهم او استثنایي فرصت دی. نوموړي ویل افغان سوداګرو د افغانستان متحده ایالاتو نړیوالې ادارې یو ایس ای ډی په مرسته او د کرنې وزارت په همغږۍ په دې نندارتون کې ګډون کړی او خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي. په دغو محصولاتو کې زعفران، وچ میوې، طبي بوټي، شات، پروسس شوي میوې او لسګونه ډول نور محصولات شامل دي. د ګلفورد نړیوال نندارتون د نړۍ په کچه د خوړو په برخه کې لسترو نندارتونونو څخه دی چې د نړۍ د سباندې 50 هیوادونو سوداګر خپل محصولات سره پکې ګډون کوي. ټاکل شوی چې د نورو کلونو په سیر به سږ کال هم لسګونه زره نندارچیان او سوداګر له دې نندارتون څخه لیدنه وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ دیرش پوله، یو یورو 3 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 1.6 افغانۍ 6 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 1.55 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3.2 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. رسروسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې پر کورنۍ مسایلو نور مطالب هم لرو. خداشه به ورزو نړیوالو مسایلو ته. چین نن د امریکا پر ولسمشر جو بایدن غږ وکړ چې له دې هیواد سره د سوداګرۍ په برخه کې لګیدلې بندیزونه لري کړي او هغه څه ودروي چې بیجنګ د تایوان، هانګ کانګ او سینکیانګ یا شینجن ایالات په چارو کې د امریکا لاسوهنه بولي. د امریکا نوی ولسمشر ژمنه کړې چې له چین سره به بیرته په چارو کې ښکیل شي، خو دا نه ده روښانه کړې چې ګنې د چین په اړه به د امریکا هغه پالیسۍ چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر مهال جوړې شوې نرمی کړې کنه. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې بیجنګ د امریکا پر نوی اداري ټینګار کوي چې د چین په وړاندې له ګڼو هغه تدابیرو تیر شي چې د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال پر دې هیواد لګول شي وو. ټرمپ په 2018 کال کې له چین څخه په وارداتو ګمرکی تعرفې لوړې کړې او د چین د ټکنالوژي پر ځینو لویو کمپنیو یې بندیزونه ولګول. همدارنګه د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال باندې تایوان چې چین ورسره سمي اړیکی نه لري، له تایوان سره د امریکا د متحده ایالاتو ډیپلوماټیکي او پوزي اړیکی پراخ شوي، او همدارنګه د امریکا پوخانی حکومت پر هغه چینایي چارواکو هم بندیزونه ولګول چې په شینجن ایالت کې د لګکی غور مسلمانانو سره په زور زیاتی تورن دي. دا چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ په بیجینګ کې نن د ډیپلوماټانو، پوهانو او ژورنالیستانو یو فورم ته چې د چین د بهرنیو چارو وزارت کې جوړ شوی وو، د امریکا او چین د اړیکو په اړه وویل دوی پوهیږي چې د امریکا حکومت پر بهرنۍ پالیسۍ بیا کتنه او غور کوي. وانګ وویل چې موږ د امریکا د نوي پالیسۍ جوړونکو نه دا تمه لرو چې له وخت سره د پوینا سوله وکړي، د نړۍ وسنی ترند ته وګوري، د پوینا یو ارخیزی پالیسی پریږدي، او همدارنګه د چین پاړه د وانګ پوینا د امریکا شکونه چې د بیزای شکونه وبلل هغه لمن زولاړ شي او د چین او امریکا اړیکی ورغه کی. د ولسمشر جو بایدن اداري ژمنه کړې ده چې له چین سره به بیا په راکړه ورکړه او چارو کې خکیلیږي، خو تر اوسه پورې دا نه دی ویلي چې ګوندی هغه بندیزونه او هغه سخت پالیسۍ به را نرم کړي چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د واکمنۍ پر مهال پرې لګول شوې دي. همدارنګه په واشنگټن کې د چین په اړه په سوداګری زیو راکړو ورکړو کې انتقادونه شته دي، او همدارنګه د چین د ټکنالوژۍ په کمپنیو هم د ترامپ لته ګروسه انتقادونه شته. یو بل مسله چې د چین په اړه په واشنگټن کې د پالیسی جوړونکو په منځ کې مطرح ده، هغه له ګوندیو هیوادونو سره د چین د ګوندیو هیوادونو سره د چین د اړیکو ناسموالی دی، او په ځینو هیوادونو سره د مځکو پر سر دعوی او شخړې دي چې دی هم په واشنگټن کې پالیسی جوړونکي اړ کړی چې د چین په وړاندې یو څه پالیسی سخت کړي. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د بایدن راتلونکي پالیسی به د چین په اړه څه وي، خو نوموړي ژمنه کړې ده چې له چین سره به بیا ښکیلېږي او په اړیکو او چارو به ورسره غور کوي.
مننه کوم انسب لتا سونه قدرمن اوریدونکو، زما همکار اجمل اند و چې د چینایي چارواکو د نننې یو څرګندونو په اړه جزئیات اورول. چین د امریکا لنوي ادارې غوښتي دي چې له دې هیواد سره د سوداګرۍ په چارو کې لګیدلې بندیزونه لری کړي، او د تایوان، هانګ کانګ او سینکیانګ په چارو کې لاسوهنه بند کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنی ته.
800 ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د ولسمشر غنی ورسته یو هغه سرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي طالبانو ته نور د امتیاز ورکولو موده ختمه شوې. وړاندې راغلي طالبان اوس دوه لارې لري، یا باید د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني او سولې ته غاړه کېږدي، او یا به خونړۍ جګړې ته ودانګي. د لیکوال په وینا طالبانو تر دې وړاندې افغان مذاکره کوونکي پلاوي ته ویلي چې دوی به لومړی خپل ستونزه له امریکې سره هواره کړي، او وروسته به د دولت مذاکره کوونکي پلاوي سره وګوري. د لیکوال په اند طالبان د ټرمپ له ماتې وروسته بیا د مذاکرې میز ته نه دي راغلي، او پر ځای تر ډیره بهرنیو سفرونو ته زور ورکړی. ورځپاڼې لیکلي په دې کې شک نشته چې د امریکا تر رسمي دریځ پورې به د سولې خبرې همداسې په ټپه ولاړې وي، او طالبان هم د امریکا پریکړې ته په تمه دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې راوستلو لپاره سیمه ییزه اجماع اړینه بللې ده. وړاندې راغلي د روسیې او هندوستان په شمول د افغانستان ګوانډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان په سوله او ثبات کې شریک دي، او د دوی له ملاتړ او اجماع پرته ناشونی ده چې په دغه هیواد کې د سوله راشي. د ورځپاڼې په وینا روسیا له ایران، پاکستان او هندوستان سره د افغانستان په اړه خبرې کوي، په خله یې د سولې لپاره د بحثونو نوم ورکړی، خو د دې خبرو او بحثونو اصلي موخې به له لږ ځنډ وروسته هرومرو بربنډ شي. وړاندې په سر مقاله کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرو ته اشاره شوې، ویلي چې روسیه غواړي سیمه په راتلونکي کې له یو احتمالي خطر وژغوري، نو له همدې امله یې د سیمې له هیوادونو سره بحثونه پیل کړي دي. د لیکوال پاند هغه شعار دی چې پاکستان تل د افغانانو او نړیوالې ټولنې د دوکا کول لپاره زمزمه کړي، خو په خبرې په اصل کې روسیا او پاکستان د افغانستان په اړه ډیر ناوړه رول لوبوي او همدا هیوادونه دي چې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او بیا په افغانستان کې د سولې د هڅو د ناکامولو لپاره جنګوي. د لیکوال په وینا په حقیقت کې د سولې لپاره سیمه ایز اجماع نشته. افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي او د افغانستان سوله او ثبات د دغو لورو له انحصار وژغوري. او مسیر ورځپاڼې وروستۍ 14 ته اشاره کړې، لیکلي یو ځل بیا په کابل او لښکرګاه کې مقناطیسي ماینونو خلک ووژل. دا د افغانانو د هرې ورځې حال دی، خو حکومت یوازې غندنې کوي او خلک ژاړي، درد تېروي، سوځي او پر پاتې شویو جسدونو او ایرو خاورې اړوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د وحشت دا حالت بې ساری دی او افغانان نه پوهیږي چې چا اولی دا وحشت پیل کړی. د لیکوال په خبره ساده خبره ښیي دا وي چې د جګړې دواړه اړخونه طالبان او حکومت د دغو پیښو تر شا دي، ځکه حکومت طالبان او طالبان حکومت د دغو پیښو مسؤول ګڼي. خو په سرمقاله کې راغلي خبره تر دې ډیره پیچلې ژوره ده او آن د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو لاس لرل هم پکې نه ردوي.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 صپا په پلازمینا کابل او لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ صپا 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. په کندز کې یو بیوازل میرمن وایي ورسته لدی چې میړه اته کلمخ کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې پر مهال په چاردری ولسوالۍ کې ووژل شو، ل کړهونو ډک ژوند سره لاس کریوان شوی ده. د پینځو ماشومانو د مور وایي د بیوازلې او بی سرپرستۍ له کبله ماشومان له ښوونځي او تعلیم نه هم محروم شوي دي.
د شپږ درس کلنې سکینې میړه د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې وژل شوی. هغه د محل خپل 15 ماشومان سره د کندز ښار ناصرو سیمې کې په یو کندواله کور کې ژوند کوي.
اوله دولت کې بیا دولت نه کال تر هغه چې سره جنگ کوم خپل نو سره جنگ نه کوم چې نه کال تر راغله په زور درې ځلې بوته د اخر سره چې بوته سره شهید سو ولاګیده 15 اولاد مې دی وروره او یو راره مې پلان شهید سو د لیوانتاور په پوسټه خاطر چې روانو لګیدل عمر له خرم سره راوسته دیغه یو زوی پاتې راغم له ما سره د ساتمې او د خپل مې 15 اولاد دي.
سکینه چې سره او ظاهری بڼه د دې د ژوند نه خالي بیانوي د شهیدانو او مالیلینو د چارو امیرت ترغلې
د ترغلو د اسناتو لپاره مې کده کارتونه زمون غراوزی کرا پیسې زمون غراوزی دا یوان ته بلک کالی مالی کمبوجی وړه به اخلم یو چیرې خوراکي به اخلم. غریب بیچاره بی خي هیڅ دې خدای نشته اولادونه به کالی به خو به بده به پای پوشه نو مونږ ډیر زوري ګډیر زونه خپدی.
پر دې سربیره سکینه وای د خلکو په کورونه کې کار کوي، څو خپل بچانو ته د ماخام ډوډۍ پیدا کړي.
زما د خلکو کاله شوې کومه د خلکو پر شوې کومه په قران دالاس نه وګوره پاک نسوي دي. زما د خلکو کوټه پاک کومه کاله شوې کومه شیشه پاکه کومه بیا خپل اولادو ته یا ورجه راکی غول راکی آش پیسې راکی انده د مورز د تیری ګوره.
د سکینې لپاره تر ټولو زورون کې دادا چې به وزلې ماشمال له خوځي هم محروم کړی دي.
زه دولم نوایم چې کومک ما سره وکړي مودا د بار چې په واره کې کومک وکړي. زه خو به خو به بده یم څنګه چل کوم بچی مې مار دي او بچی مې په خدا چې زوی به مکتب ویری وروره له مکتب مې راو کومه تازه غلطه ګرځوا چې د دې کال یو شی پیدا سي. روزګار مې بد و د غلطه لپاره مې مدرسه غلطه ګرځوا کال ته شی پیدا کړ څنګه چل مې کړی و.
د دې مېرمنې زوی 14 کلن عبد الله هله لاره لا چې پراتلون کې انجینر شي، خو دې هغه دا هله زکه نیمګړې شو چې په تنکی عمر کې د کور د نفقې د ګټلو درون پیټي پر وګو وربار شو.
تر یا باربری باندې ګرځم 15 روپے یا 10 روپے 15 روپے پیدا کوم د ډوډۍ کور ته اخلم. منګه تجارت نور دولت نه غوړ سیمنګ سره کومک کی منګه درس وي منګه اندخزي.
په کندز کې د سکینې کورنۍ ته ورته ګڼې نورې داسې کورنۍ هم شته چې روانې جګړې د کورنۍ نفقه ګټونکو وژلي، ماشومان بې سرپرسته کړي او دا مهال په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي. سکینه او زوی عبدالله د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، سوله وکړي، څو د وطن نور کوچنیان یتیمان او بے سرپرست نشی.
جوان آزادی
خزینه پر سری جازان ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
دولس بجے او دیرش دقیقی دی زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې خبرونه کې نن پر دې بحث کوو چې روسیا په افغانستان کې د څه شي په لټه کې ده. د خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي. اجمل اند د دې خبرونې کوربه دی، خو له هغه مخکې نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وترو د ضرب الاجله احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ او ویل چې دا ډله به هیڅکله هم تر مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پاتې دو سره موافقه ونه کړي. دا خبره د طالبانو ویان زبی الله مجاهد جرمني د ډی پی خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړې ده. د افغانستان پوځ ادعا کوي چې د دې هیواد په جنوب کې د څلورو پاکستانیو په ګډون لس طالبان په یوه هوایي برید کې وژلي. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی ښودلی، خو ویلي چې دغه عملیات د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د دوی په وینا د طالبانو د ماین جوړولو پر یوې کارخانې او زیرمتون ترسره شوي دی. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي دي. ادرسکن ولسوال عبدالعلي فقیریار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د بادګیرک په نوم یوې امنیتي پوستې ته څیرمه په سړک کې د موټر سایکل په ذریعه چاودنه وشوه. د بدخشان چارواکو د غره د ښویېدو له امله د سرو زرو د یوه کان د څلورو کارګرو مړینه تایید کړې ده. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون یکشنبه په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د افغانستان ولسی جرګې د 14 مالي کال بودیجه بل اخر نن تصویب کړه. تر دې مخکې ولسی جرګې د 14 مالي کال بودیجه دوه ځله رد کړې و. په امریکا کې په کووېډ 19 ناروغي د مړو شو کسانو شمیر نږدې 15 لکو ته رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې په متحدو ایالاتونو کې د دغې اوبا پر ضد د واکسین چارې چټکې شوي او د مثبتو پیښو شمیر هم په کمې کچه دوام لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشنکو به نن د روسیې په سوچي تفریح ښار کې سره وګوري. کرملن تیرونه ویلو پوتین او لوکاشنکو به پر اقتصادي اړیکو د انرژي پر مسلو او امنیتي موضوعاتو خبرې وکړي.
دو خبرې دی، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو، د ازادۍ رادیو په 25 دقیقې کې ونیز بحث کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو بحث په دې دی چې روسیا په افغانستان کې د څه په لټه ده. ونې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې ټاکل شوې ده د فبروري د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر مسکو ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت، البته د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ماریا زاخروا په وینا، خغلی اتمر به دغلته په مسکو کې په دواړخیزو غونډو کې د افغانستان او روسیې په دواړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، تجارت، راکړه ورکړه او همدارنګه د افغانستان د کړکیچ، د سوله ییز هواري او د سولې پر بهیر او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او د نشې موادو پر ضد د مبارزې په مسایلو له روسي چارواکو سره وغږیږي. په عین حال کې په وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه غوښتنې په کابل کې شدید عکس العملونه راپورته کړل چې په افغانستان کې د یو ائتلافي انتقالي حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. کابلوف په خپلې یوې وروستۍ مرکه کې ویلي و چې د شخړو لپاره دا یوه کلاسیکه، د شخړو د هواري لپاره دا یوه کلاسیکه لاره ده. دا کابلوف دغه مرکه چې د روسیې له یو خبري اژانس سره یې کړې وه، ځینې نورې برخې هم د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په یوې ځانګړې اعلامیه کې رد شوي او یا پرې انتقادونه شوي. په عین حال کې روسیا هڅه کوي چې په نږدې ورځو کې د افغانستان په اړه د پنځو هیوادونو په ګډون یو مشورتي غونډه جوړ کړي. په دې کې پر چین، روسیې او امریکا سربیره پاکستان او ایران تم بلنه ورکړل شوی. دا همدې لپاره په روسیې کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی سمیر خبلوف اسلام آباد ته تللی و او هلته له پاکستاني چارواکو سره غږېدلی. سمیر خبلوف په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې دوی افغان حکومت ته په دغه ناسته کې بلنه په دې خاطر نه ورکوي چې افغان حکومت د جګړې یو اړخ دی او که افغان حکومت ته بلنه ورکوي اړ دي چې طالبانو ته هم بلنه ورکړي. هغه څه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت عکس العمل راپارولې او روسیه یې ملامته کړې و چې دوی د یو مسؤول حکومت په توګه د یوې وسلوالې ډلې سره ولې مقایسه کوي. بحث په دې کوي چې روسیا له دغه ټولو هڅو په وروستیو کې البته مسکو ته د طالبانو یو هیئت هم تللی و. روسیا له دغه ټولو هڅو څه غواړي په افغانستان کې؟ د څه شي په لټه ده؟ له طالبانو سره څه ډول اړیکې غواړي؟ له افغان حکومت سره څه ډول اړیکې غواړي؟ په افغانستان کې د امریکا د اغیز په اړه څه کول غواړي؟ د بحث لپاره را سره په برتانیا کې میشت آزاد خبریال او ژورنالیست فاروق فردا چې اوږده موده په روسیه کې اوسېدلی هلته یې کار کړی دی او د افغانستان په اړه د روسیې پالیسۍ یې څارلی او څاري دا راسره دی. همدارنګه د باختر پانتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی دا هم راسره دی. دیم د سیاسي مسایلو څېړونکی دی. دواړو ته ښه راغلاست وایم. فردا صاحب، له تاسو به یې راپیل کړو. تاسو د زمیر کابلوف دغه ورستۍ مرکه اوریدلې؟ هغه چې په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت د رسمي عکس العمل سربیره د ګڼو نورو سیاستوالو عکس العملونه ما راپورته کړل. په دغه مرکې باندې کې د لومړی لنډه تبصره راته وکي، وروسته به نورو پښتنو ته ځو.
تاسو ته درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د کابلوف وروستۍ مرکه او د کابلوف لومړنۍ خبرې سره زیات تفاوت نه لري. له هغه وخت څخه چې کابلوف د افغانستان په مسایلو کې د طالبانو له دهلیز نه فعال شوی دی او په اوایلو کې چې له طالبانو سره حتی د اړیکو نه انکار هم کاوه، دی د همدغې خبرې په تعقیب کې دی چې په افغانستان کې یا د افغانستان اوسنی دولت دی د طالبانو سره په ائتلاف او یا په انتقالي حکومت او یا په موقت حکومت بدل شي. دا ټول ورته په یوه معنا ده، ولی د غواړي چې د افغانستان اوسنی دولت د امریکا چې په اصطلاح د امریکا د لخوا یا د خارجي او بین المللي ځواکونو لخوا مالی حمایه کیږي له منځه لاړ شي. دوی د اشرف غنی سره یا روسیه د اشرف غنی سره یو پرابلم لري. د هغه پرابلم د له امله د روسیې اساسي او بنیادي خبره د امریکي او انګلستان سره د رقابتونو مسأله ده چې د افغانستان غواړي د افغانستان دولت په دې رقابتونو کې قرباني کړي. د روسیې هدف دا ده چې یاد کابلوف هدف دا ده چې د افغانستان د پور د سولې لړۍ یا د سولې پروسه مختلف کړي، نه د دې لپاره کار کوي چې په افغانستان کې سوله راشي. د ده د وروستي سرګندونې او خبرې د یو غیر ډیپلوماتیک مبنا نه غیر هیڅ مفهوم نه لري چې متاسفانه د افغانستان دولت هغه څه چې لازمه وه د دې خبرو درات ته لپاره اقدام نه کړ، بلکې یو توضیحي اعلامیه ځخاغته اعلامیه نه وایم، یو توضیحي وینا یې وړاندې کړ چې ګویا کابلوف یا د روسیې دولت وو په هوی.
مننه فردا صاحب، وړاندې به بحث دوام ورکوو په دې مسایلو رازو بیرته. زب ابراهیمی صاحب ته ورشم. ابراهیمی صاحب، تاسو را تخپل نظر په دې اړه باندې وایي چې روسیه په وسنۍ شرایطو کې ظاهرا په راتلونکو څو ورځو کې ویل شوی دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر مسکو ته سفر کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې ورسره په دواړو خيزو اړیکو سوداګرۍ راکړه ورکړه به خبرې کوي. څو ونه مخکې د جنوري د میاشتې په وروستیو کې مسکو د طالبانو کوربه و چې هغوی هم د مسکو کې له زمیر کابلوب سره وکتل. مسکو هم له افغان حکومت سره یو ډول رسمي ډیپلوماټیکي اړیکې لري. هم دی افغان حکومت یو مخالفه ډله سره چې طالبان دی د هغوی سره راکړه ورکړه لري. د تاسو په نظر باندې روسیا په افغانستان کې له دغه ټولو شیانو نه څه غواړي؟
مننه ان صاحب تاسو ته، فاروق صاحب ته، او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. را به شو د افغانستان په مسله باندې چې دغه توافقات مخکې له دې نه چې د کابلوف خبرې مونږ تحلیل کړو، یو مقدمه باید ولرو. هغه په دې باندې چې دا د دوحې پریکړه تر کومه حده کامیابه وه او تر کومه حده ناکامه وه. په دې کې هغه څه چې امریکایانو غوښتل له طالبان نه په هغه د دوحې په پریکړه کې چې دوی کوم توافقات کړي وو، اس طالبانو په دې پریکړه باندې عمل ونکړ، ځکه جګړه نور هم شدیده شوه. په افغانستان کې وژنې زیاتې شوې، ناامني زیاته شوه، او په خاص ډول په ځنګړي ډول چې په امریکا کې هم
ابراهیم صاحب کوم دغه موضوع ته راشو که موږ د طالبانو او امریکا په اړه باندې ډیر دغه بحث ونکړو، مسکو یا روسیا له دغه حالاتو څه غواړي؟ دا لنډ ځواب راکړي چې په افغانستان کې د روسیې پالیسي څه ده.
زه هم دې ته راځم چې خپل روسان دلته په افغانستان کې داسې یو نظام غواړي چې دوی ټینګ اړیکې، او امریکایان هم کله دې منطقې وزي باید مسؤولانه وطنه وکړي. په دغه اساس باندې دوی د حل لاره لکه څنګه چې کابلوف طرحه کړې ده چې انتقالي یا عبوري حکومت باید راشي، او دا یو ساده لاره ده د حل په افغانستان کې. نو دې تر شا د دوی هغه عیني شرایط ته په کتو سره کومه پالیسي چې دوی تقاضا کوي، بهرنۍ پالیسي، دې ته په کتو سره کابلوف دا خبرې کړې دي چې دلته په منطقه کې هغه اجماع رامنځته کړي چې وکولای شي قوي نقش د افغانستان د سولې په پروسه، او دلته کوم نوی نظام راځي په هغه کې دوی ولوبوي. په ځانګړي ډول زه فکر کوم د کابلوف خبرې اصلي محور پاکستان ده، او پاکستان دې ته زمينه مساعده ای چې په منطقه یې ستاته باندې د افغانستان د نظام پاړوند باندې یو اجماع رامنځته کړي چې دوی خپلې ګټې پاغې کې ویني. په دغه اساس باندې که چېرته دغه ملکونه سره ناسته کوي لکه روسیا شوه، پاکستان شوه، چین او ایران شوه، نو دلته به د منطقې په سطح یو اجماع راځي چې هغه اجماع به په یو اساسي محور، هغه به اساسي محور دا ده چې دوی نه غواړي چې په منطقه کې امریکا حضور ولري، او دا هم نه غواړي چې په افغانستان کې یو افراطي نظام رامنځته شي، داسې یو نظام شاته پریدي، په میراث پریدي امریکایان چې هغه د مدیریت وړ نه وي. په دغه اساس کې دوی غوښتنې هم شرایط ته په کتو سره چې یو طرف طالبان دي، بل طرف د افغان دولت، دا دواړه غواړي چې د منطقې حمایت لزان سره ولري، او افغان دولت هم دا کوشش کوي چې
مننه مننه ابراهیم صاحب بیرته در ترازو
منطقي حمایت ولري ځان سره.
فردا صاحب، د ابراهیم صاحب په خبرو کې د پاکستان رول ته اشاره وشوه، د زمیر کابلوف سرګندونو ته تاسو اشاره وکړه. وخت په وخت د سرګندونو داسې ښکاری لکه د افغانستان مازلې ته چې د پاکستان لاینکو ګوري یا د پاکستان لسترګور ته ګوري. په سنتي توګه د روسي او پاکستان اړیکې خصوصا د افغانستان په تړاو باندې که موږ د پوخانی شوروي په وخت کې د مجاهدینو حمایه کول او ملاتړو ته وګورو، باید داسې نه وي. څه بدل شوي دي د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان په تړاو باندې چې دواړه سره ډیر داسې په همغږۍ کې ښکاري؟
په هغه وخت کې چې پاکستان د افغانستان په مسله کې یو مقدار حاشیه کې پاتې شو، د پاکستان د خپلو منافعو لپاره روسیې ته مراجعه وکړه، د روسیې او پاکستان اهداف سره مشترک شول د افغانستان په حوادثو کې. دا نو تر هغې د مخه دي چې د 2014 او 2015 کلونه دي. دا په هغه وخت کې و چې له یوه طرفه روسیه له طالبانو سره نږدې شوې وه، او له بله طرفه پاکستان غوښتل کېدل د بین المللي ځواکونو لخوا چې یو ډول په حاشیه کې پاتې شي. د دې هېواد د دې هېوادونو سره اتحاد، او بیا وروسته ایران هم له دوی سره یو ځای شول، چې د افغانستان په مسله کې روسی هدف داده چې روس بین المللي ځواکونه ته پای په چولاک ورکړي او هغه وغواړي چې بے شرمانه توګه له افغانستان څخه ووزي. د غواړي چې د روس په افغانستان باندې د شوروي اتحاد د تجاوز انتقام اوس له دې ځواکونو څخه واخلي. تاسې په جریان کې یاستئ چې په 2019 کال کې چې قریشي د په افغانستان کې د موقت حکومت خبره وکړه، څو ورځې وروسته له دې خبرې نه په روسیه کې د بین الافغاني سولې د بین الافغاني مذاکراتو په نامه یوه مفتزحه ناسته وشوه چې په هغه کې د طالبانو مشران او د افغانستان د مجاهدینو یو تعداد مشران راغلي وو. په هغه غونډه کې هم د موقت حکومت غږ وشو چې ښاغلی اکبر هم په هغه غونډه کې حضور درلود. دا د موقت حکومت چې نن ورته کابلوف ائتلافونه ورکوي او هغه کلاسیک بولي د روسیې په نظریاتو کې فقط همدغه تغییر راغلی دی، نور د پاکستان او د ایران اهداف دي چې په افغانستان کې د راتلونکي حکومت لپاره تعقیبوي.
مننه فرداسې. زه بیرته تا ته راځم. ابراهیمي صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې یو انتقاد دا سیم دی چې ګوندې د روسیې په وړاندې د افغان حکومت ډیپلوماسي ډیره فعاله نه وه، دوی هغه څخل چې په کار و ونه توانیدل چې روسیې ته حد اقل د داعش د وسلوالو ډلې په اړه باندې بشپړ قناعت ورکړي چې دوی پر ضد مبارزه کوي، همدارنګه ونه توانیدل چې هغه خپله خبره د ډیپلوماټیکو چینلونو لاره ورته واضح کړي. دا سیداوی هم پر رسنیو کې کیږي چې د افغان حکومت د ډیپلوماسۍ په مقابل کې د طالبانو ډیپلوماسۍ پیاوړې واغوي وتوانېدل چې له مسکو سره خپلې ماتې ګوډې اړیکې په خاطوګه ورغی. تاسو په دې برخه کې څه نظر لرئ؟
ما مخکې دا ویل چې طالبان هم وبخي فعال دی او شاید منطقه کې د سه هوادونه چې دوی ته د منطقې نظم په اړوند باندې معلومات ورکوي، نو دوی مخکې له افغان دولت نه حتی ویل شو په هغه وخت چې مذاکرات روان ول امریکایانو سره په دوحه کې دوی د دغه منطقې اجماع لپاره هڅه کوله چې منځنۍ اسیا ته هم د دې سفرونو په مسکو کې یو غونډه دایره شوه او د بازو هغه په خوانی سیاسي نو مستحکم اړیکې خپل له مسکو سره هم د دې سبب ګرځي چې دوی واضح دریز ونه لري. په دغه اساس باندې د اتمر صاحب سفر چې ده په دې کې به تر یو ډیر حد دوی کوشش وکړي چې روسانو ته د هغه ورکړي قناعت ورکړي اسنا ورکړي چې د افغان دولت حمایت وکړي. او ولې په اصل کې ما مخکې دا ویل چې پاکستان اوس محوري رول لوبوي، پاکستان له چین سره ټینګې اړیکې لري، چینایان او روسان او ایرانیان په یو موضوع کې ټول سره توافق لري چې هغه د امریکا نشتون په منطقه کې ده. نو دا بنیادی ګټي
ډیره مننه
یو کی او د طالبانو نقش په دلته قوي نظر افغان دولت.
مننه ابراهیم صاحب. فردا صاحب، تاسو راته دا وایي چې د تاسو فکر باندې د روسیې په وړاندې د افغان حکومت په تیرو شلو کلونو کې په روسیه کې خپل سفیر درلود، ډیپلوماټیکي اړیکې درلودې، روسیا په کابل کې سفارت لري، زمیر کابلوف ځانګړی استازی و، له تیرو څو کلونو راهیسې تګ راتګونه شته دي، د افغان حکومت د ډیپلوماسۍ په برخه کې د روسیې سره ایا واقعا دغه انتقاد په زیاته چې افغان حکومت هسي چې په کار و روسیه ته د خپل اړخه قناعت ورنکړل شو یا لک تر لګه خپل دایې باندې روسیا قانې نکړل شو، تاسو څه نظر لرئ؟
نه دا په کلک مثبت مثبت نظر دی مسلې ته وګورو. دا د افغانستان ته دولت ضعف نه دی، دا د روسیې ضعف دی چې ونه شو کړلی د امریکا، انګلستان او نورو هیوادونو سره چې روسیه غواړي له هغو سره رقابت وکړي د همکارۍ زمینه برابره کړي. روسیه ونه شو کړلی چې بین المللي ځواکونو ته په افغانستان کې قناعت ورکړي چې کولی شي د افغانستان د سولې په لړۍ کې برخه واخلي. روسیه همیشه د افغانستان دولت سره خودشته او شلو کلونو کې به شک په سترګه کتلی دی. روسیا همیشه تلاش کرده چې د افغانستان دولت په حاشیه کې قرار ولري او همیشه د امریکای او انګلستان سره مخامخ وي. په دې خاطر د افغانستان دولت د روسیې له نظره یو جنگی گروپ په توګه ارزښت لري او دا د روسیې لپاره د یو لوی هیواد لپاره چې د یو مستقل افغانستان په توګه داسې کتل کوي دا مناسبه خبره نه ده او دا د روسیې اهانت دی د افغانستان ولس ته او د افغانستان خلکو ته. څومره وینو چې په افغانستان کې توی شوي دي روسیه دغه وینو ته احترام نه لري. اوس هم افغانستان د یو ګروپ په توګه د یو جنگی ګروپ په توګه مني. د دې لپاره دا د افغانستان مشکل نه دی، دا د روسیې مشکل دی چې نه غواړي خپل مشکل د افغانستان دولت سره حل کړي.
مننه فرداسه.
نورو هیوادونو سره
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زاخروف په ورستوي کې د مسکو څخه په یو آنلاین خبری غونډه کې د افغانستان په تړاو د سولې په بهیر کې ویل چې روسیا هڅه کوي یا د دې په وینا لومړنی او اساسي هدف دا دی چې په افغانستان کې یو سولیز او سیاسي هواره رامنځته شي او د دې لپاره دوی د پنځو هیوادونو د مشورتي غونډې د جوړېدو هڅه کوي او په همدې هدف یې له طالبانو او افغان حکومت سره اړیکې پاللې دي. ابراهیمی صاحب که د فردا صاحب خبرو ته پام وکړو، له طالبانو سره د روسي نږدې اړیکې په داسې حال کې چې روسیا خپل په قفقاز کې د روسیې په نورو برخو کې د سختریزۍ له خطر سره مخ ده او په طبیعي توګه طالبان یوه داسې ډله ده چې په ټوله نړۍ کې د هغه مسلمانو خوځښتونو یا اسلامي خوځښتونو ملاتړ کوي چې یا ورسره خواخوږي لري چې هغوی د خپلو حقونو د دفاع لپاره ودرېږي. مثلا د طالبانو په لیکو کې پخا چیچن وسلوال او نور وسلوال هم و. روسیه څنګه دا اعتماد کولی شي چې که طالبان بیا د افغانستان په واک کې شاملي دوی به له هغه وسلوالو ډلو سره چې په روسیه کې فعالیتونه لري یا د روسیې په جمهوریتونو کې کار کوي اړیکې ونه لري؟ آیا طالبان واقعا دا ډاډ ورکړې توانېدلي او په دې باندې ډاډمن شوي دي او که نه هغوی بل کوم هدف لري؟
زه فکر کوم چې طالبانو دې ته کار وکړ چې منطقه کې د خپل هغه کومه طرحه چې دوی لري د آینده نظام لپاره، د دې لپاره که امریکا هم اقتصادي مرسته ونه کړي نو داسې هیوادونه شته چې دوی سره به مرسته وکړي. ولې راشو دې خبرې ته چې هغه ایدیالوژیک اختلافات چې مثلا د طالبانو او د نورو هیوادونو ترمنځ ممکن منځته راشي او هغه اسلامی جنبشونه او اسلامی ډله چې په قفقاز کې دي یا په منځنۍ آسیا کې دي دا څونه خطر پېښوي شي روسانو او چینایانو ته، په دغه اړوان باندې یو تضمین خو د پاکستان ده چې پاکستان دا تضمین ورکوي دوی ته چې دغه ډلې جهادي ډلې چې په دې منطقه کې فعالې دي نو ریښې په پاکستان کې دي، چې د پاکستان ګټ سره په تطابق کې په توافق کې کله هغه سیاستونه هم د ریزه کېږي نو پاکستان له دې نه یو اطمینان ورکوي دوی ته. دا یو مسله ده. دویمه مسله دلته اولویتونه د ګټو دي او د ضرر دي چې روسان نه غواړي چې امریکایان اول شلو کلو کې غوښتل لکه څنګه چې ویتنام کې امریکایان را ګیر شو همداسې افغانستان کې روسان ګیر شول. دوی هم غوښتل چې د جګړې مصارف باید زیات شي، امریکا له اقتصادي پلوه ضعیف شي. ولې اوس که چېرته دوی ته یو بې ثبات افغانستان پاتې کېږي او امریکایان وځي دا خپله منطقې ته خطر ده، نو ځکه دوی نه غواړي چې یو بې ثبات افغانستان هم پاتې نه شي او امریکایان باید مسؤولانه له دې منطقې نه ووځي. لکه څنګه چې په خطر کې دوی دا کوشش کوو چې له امریکایان نه تضمین واخلي طالبانو په واسطه چې موږ به دا توافق امضا وکړو خپله روسانو چینایانو دا میلان درلودل ولې امریکان ورسره ونه منله چې دوی ته کوم تضمین ورکړي کتي تضمین. نو اوس روسان غواړي چې هم منطقي اجماع راشي او که چېرته دلته کوم نظام جوړېږي نو دغه نظام باید افراطي نظام نه وي په افغانستان کې.
مننه ابراهیم صاحب. فردا سبله تاسو به ممدا پختنه وکړو. ابراهیم سیبو ویل چې روسان هڅه کوي چې دام ډاډمنه کړي چې په افغانستان کې کوم نظام راځي یا غیر افراطی نظام نه وي. د طالبانو په ډلو کې که تاسو ته په یادی موږ بیلا بیل پوخاچ ریپورټونه لرل دی چیچن دی وسلوالو خبرې کیدلی دی منځنۍ اسیا دی هیوادونو د ځینو وسلوالو خبرې کیدلی. نو تاسو راته دا وایي چې روسان څنګه دغه ډاډ ترلاسه کولای شي چې طالبان به داسې که په نظام کې راځي دومره به افراطي نظام نه وي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو د اسلامي نهضتونو سره چې هلته فعال دي یا د قفقاز چې چین او نورو سیمو له دغه بنسټپالو نهضتونو سره به اړیکې ونه لري یا لږ تر لږه هغوی ته به مورال ورنه کړي چې هغوی هم خپل فعالیتونه زیات کړه. په دې اړه څومره ډاډ روسانو سره شته؟
روسان که بغیر افراطی نظام په لټه کې وي هغوی خپل هدف ته رسېدلی دی رسېدلی دي. همدا اوس په افغانستان کې افراطی نظام نه دی. روسیه د څه شي په لټه کې ده؟ روسیه د خپلو ستراتیژیکو اهدافو په لټه کې ده. هغه ستراتیژیک اهداف دا دي چې نه د افغانستان نظام او نه د افغانستان حکومت څرنګه وي. د اوس غواړي اوسنی حکومت که په لږه انتخاب په لږ ګډونو او که په ډېر ګډونو سره وخوده یو انتخابي حکومت دی او په یو ډول نه یو ډول ائتلافي حکومت هم دی. په عین زمان کې دا حکومت کولی شي د افغان د روسیې سره ډېرې ښې اړیکې ولري، خو روسیه اوسنی حکومت نه غواړي. دی غواړي چې طالبان په حکومت کې را داخله کړي. د طالبانو داخلول په حکومت کې د افغانستان د اقتصادي او بین المللي اړیکې په یو بل پاڼه کې بدلوي. په هغه پاڼه کې به د پاکستان او د ایران حضور د افغانستان په اقتصادي زیرمو کې خورا ډېر وي. له بل پلوه به په روسیه کې هم هغه تعهدات چې طالبانو روسیې ته ورکړی دی چې افراطیان به دې خواته رانشي، چې دا خبره به څومره دقیقه وي او څومره به د راتلونکي کې به د باور وړ وي دا لا معلومه نه ده. ولې روسیه د نن ورځې دپاره غواړي چې د افغانستان اوسنی حکومت د خپلو ستراتیژیکو اهدافو دپاره قرباني کړي. کابلوف دا خبره وکړه چې یو ائتلافي حکومت د راشي او دا چې بیا وروستی افغانستان د ائتلافي حکومت نه څنګه وي دا په خپله په د افغانستان په خلکو پورې اړه لري. د دې خبرې معنا دا ده چې د روسیې هدف تر همدغه ائتلافي حکومت پورې وظیفه ده او ګامونه وروسته جاده. هر خبره چې راځي د افغانستان خلکو ته کوي.
استاد سیف الرحمن ابراهیمی، تاسو راته د ورستې پښتنې په توګه دا وایي چې تاسو د خغلی اتمر سفر ک چیرته وشي مسکو ته دا څه ډول ارزوي او په روسیه کې دغه د 15 هیوادونو مشورتي غونډه چې افغانستان ته په کې بلنه نه دا ورکړل شوې او افغان حکومت هم په ناراضه دي دا څه ډول ارزوي؟ دا به څومره د افغانستان د مسلې په حل کې مسمیره یې مهرباني لاند جواب راکړئ.
افغان دولت نن غوښتنه نه کړې او طالبان نه، یعنی په دې معنا ده چې دوه اړخ په یو سترګه ګوري، وایي چې دا یو طرف یو قوي اړخ ده او د افغان دولت هم یعنی نه غواړي چې یو طرف واقع شي. روسان خپل د اتمر صاحب تک زه فکر کوم چې په ده باندې هم ډېر اعتبار په کار نه ده، ځکه دا هم طالبان سره او حتی پاکستان سره دوی سره روسان سره نږدې اړیکې لري او هغه مخکینه بیکګراوند هم د دې چې تر دې را روسي طالبان وایي ټول د مال د پریکړې دي د څنګه یو نه راغلي کامیږي.
متاسفانه موږ د تاسو غږ سم ناورو. له ابراهیمی صاحب سره خدای پاماني کوو، ټلیفون یې هم قطع کیږي، غږ سم ناورو. فردا صاحب تاسو لن راته د همدغه پښتنې په اړه باندې وایي چې د خغلی اتمر سفر به څه پایلې ولري او دغه مشورتي ناسته چې افغان حکومت ناراضه دی چې دوی ته ولې بلنه نه ده ورکړل شوې او دوی د طالبانو سره په قطار کې بلل شوي دي، دغه به چې 15 هیوادونه د سیمې پکې او د نړۍ پکې برخه لري دا به څه اغېز ولري؟ لن ځواب راکړي چې ودی کوه.
دا په د افغانستان په حالاتو د تغیر لپاره په مثبت ډول هیڅ اثر نه لري. دا سفر په داسې حالت کې چې روسیې یو سخت دریځ موضع د افغانستان په حق لښکاره کړه او افغانستان د یو ضعیف موضع له مخې نه یوه اعلامیه خپره کړه، دا سفر به د افغانستان حالات ته بدلون ورنه کړي. تر دې دمخه کابلوف پاکستان ته لاړ او د پاکستان هیواد له چارواکو سره هم د اتمر د راتګ په هکله روسیې ته مشورې سره کړي دي. د افغانستان پر حالاتو به مثبت اغېزه ونه کړي. او تاسو د تجارتي مسایل مطرح کړل، په روسیې او افغانستان په تجارت کې د افغانستان تاجران تر افغانستان د افغانستان له وزارت خارجي او دولت نه خورا ډیر فعال دي، هغوی خپل کارونه کوي.
ډیر زیاته مننه دوستانو. په انګلستان کې آزاد خبریال او ژورنالیست فاروق فردا او په کابل کې د باختر پانتون استاد سیف الرحمن ابراهیم.